لی سلامونه او منی په دې یو ساته خبرونه کې مهم راپورونه ده چې په هلمند کې د کوکنارو نشوهل په لسی به ورسره امنیتي وضعیت لږ سم سوي ولی په همدې خبرونه کې ورڅخه خبريږي په همدې ولایت کې د بوس تصدی ترسلو زیات کارکونکو له دندو لري کړی سوي دي نو رپورټونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته به معرفي سي اوس ماریا صدیقی د افغانستان له خبرونو سره
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د هیواد روان کال د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د همکارۍ چمتووالی نیسي. په کندز کې چارواکي وایي چې په دوو جلا جلا عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي دي او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې پاکستاني چارواکي وایي چې د دیر په کوزه خوا کې نن پر هغه موټر چې موټر ځانوژونکي حمله شوي چې بندیان انتقالول او لږ تر لږه لس پولیسو کې ټپیان شوي دي. دا هم بشپړ خبر نه. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د هیواد روان کال د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ چمتووالی نیسي. د دغه وزارت په اعلان کې راغلي چې د تیر کال د انتخاباتو تجربې د افغان ځواکونو د کیفیت او کمیت د کچې لوړیدل او د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل هغه مسایل دي چې د افغانستان د روان کال د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت تضمینوي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د وږي میاشتې په 28 نیټه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د ولسی جرګې د رڼو او آزادو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د څرګندونې میرمن هیلری کلینټن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته په استونیا کې کړې دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر حامد کرزی د نړیوالې ټولنې ښه همکار بللې دي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې شفاف انتخابات لپاره خپل همکاري څرګندوي چې ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې په ډېر جدیت سره په لویدیځو متحدینو انتقاد وکړ او بهرنیان د افغانستان د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلیو اصلي عاملین وبلل. په کندز کې چارواکي وایي چې په دوو جلا جلا عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي. د کندز والی انجینیر محمد عمر په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا عملیات د چاردرې او دشت ارچی په ولسوالیو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې له عملیاتو وروسته به په سیمه کې امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه کې ځای پر ځای کیږي، خو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. په فراخ ولایت کې ځای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ملي اردو دوه سرتیري د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. په فراخ ولایت کې د ملي اردو د همغږۍ د مرکز قمندان ډګروال سید بوستان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د فراخ په پشترود ولسوالۍ کې شوي چې له امله د ملي اردو دوه نور سرتیري ژوبل شوي دي. د دغه پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې توګه بدلیږي. یو ډالر او څلوېښت افغانۍ او لس پوله، یو پاوند دوه اویا افغانۍ او لس پوله، یو ایرو درې شپېته افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومانه شپږ څلوېښت افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځوس پوله، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او یو شپېته افغانۍ. دا کورنۍ خبرنه په بهرنیو خبرونو کې له صالحې اسحاقزۍ خالقي سره ملتیا وکړي.
پاکستانی مقامات وایي د افغانستان پولې ته نږدې په کوز دیر سیمه کې نن پر هغه موټر چې بندیان انتقالول ځانوژونکي حمله وشوه او لږ تر لږه لس پولیس ټپیان کړل. د پولیسو یو لوړ پوړي مقام شکیل خان اسوشیدت پرس خبري اژانس ته وویل یو ځانوژونکي هغه موټر په نښه کړی و چې د تیمورګری سنتان ته راورسېد او مخته تر دې چې بندیان د سوات درې ته انتقال کړي د موټر په وسیله یې حمله وکړه. او د پاکستان په اړه په دې خبر کې راغلی چې د پاکستان پوز وایي وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې د دوی په یو کاروان حمله کړې او اته عسکري وژلې دي. د حمله د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د داتاخیلو په سیمه کې شوې ده. په دې حمله کې د پاکستان د پوز شپاړس عسکر ټپیان شوي هم دي او په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په عین حال کې پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي ښارګوټي کې د هغو څلورو کسانو مړي وموندل شول چې امریکایانو ته د جاسوسۍ په تور وژل شوي دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. دا امریکا متحد ایالاتو یو ځل بیا په ایران غږ وکړ. هغه درې تنه غره ختون کې امریکایان د ژر تر ژره خوشی کړي چې نه میاشتې وړاندې یې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین فیلیپ کرولی له ایرانیو چارواکو څخه وغوښتل چې د سارا شاورت، شین باور او جاش پتال کورنیو ته د ویزې ورکړي چې ایران ته لاړ شي او خپل بندیان وګوري. د عراق شیعګان نن د بمي چاودنو د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې خلکو په جوماتونو کې لمونځ کاوه، په لسګونه کسان په بمي حملو کې ووژل شول. د عراق صدر اعظم نوري المالکی په یو بیان کې ویلي، د اپریل په 13 د عراقي ځواکونو له خوا د القاعده شبکې د دوو مشرانو له وژلو وروسته وسلوال غوړي یو ځل بیا ځان راڅرګند کړي. د ازادي راډیو ده د فرانسې یو مسلمانه ښځه د موټر چلولو په مهال د پوره حجاب اخستو له وجې چې مخې پکې پټو جریمه شوې ده. د فرانسې په لویدیز ښار نانت کې پولیس وایي د ښځې نقاب د هغې د سترګو دید محدود کړی و او ممکن ټکر یې کړی وای. د مسلمانې ښځې مدافع وکیل وایي د پولیسو د جریمې پر ضد به مرافع وغواړي او د عمل بشري حقونو ته ګواښ ده. په تیرو څو میاشتو کې په فرانسې کې د حجاب په سر جدي بحثونه پیل شوي دي. د اونۍ په سر کې جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی پارلمان ته امر وکړ په هغه قانون د بحث وشي چې په عامو ځایونو کې د ښځو په حجاب اخستو بندیز لګوي. نن یوې سخت زلزلې چې د شدت درجه د ریختر په حساب 6.4 درجې وه د انډونیزیا په شمال ختیځو کې پراته څو ټاپوګانې ولړزولې. تر اوسه د دې زلزلې له وجې د مړو، ټپیانو او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په انډونیزیا کې وروستۍ زلزله د هغو زلزلو لړۍ ده چې له څو میاشتو راهیسې دغه هیواد لړزوي. په سپتمبر میاشت کې هم د دې هیواد په لویدیځ ساحل سوماترا کې په زرهاو کسان ووژل شول. او د پیسو نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک نن په واشنگتن کې له مالی بحرانه د یونان د ملي ژغورنې لپاره د دې هیواد پر غوښتنې خبرې کوي. دا بس اروپایي ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق ته د یونان لخوا د هغو 45 میلیارد ایرو د پور غوښتنې په دوام کې کیږي چې په پورونو کې د یونان ډوب شوی حکومت په لومړي کال کې وژغوري. د پیسو د نړیوال صندوق 168 غړي په پام کې لري چې له اتن څخه د دولت لګښتونو په شمول د راتلونکو اقتصادي ریفورمونو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړي. تاسو له ازادۍ رادیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل.
پروانه خبرونه کې اوری چې په هلمند کې د کوکنارو د نیش یا نشتروهلو له پیل سره امنیتي وضعیت لږ سم سوی ده چې ولی په همدې خبرونه کې اوری. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د بوس تصدۍ تر سلو زیات کارکوونکي له دندو ګوښه شوي.
کڅوک تکاوت برابر دی کنه برابر دی ورته برابر کړی نه کار سیستلی وس نه مر نه بل کار پلان لر نه بل څوک مست کار راکی
کار مو کړی دی د تکال نه کال چا شل کار کړی چا دیش کار کړی چا.
په یو بل رپورت کې دا معلومات اوري چې د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شوی.
په هلمند کې قومي مشران وایي چې دواړه په دې خوابه دي چې دوی ته د ملا برادر په شان د عملیاتي چارو کامل مشینه د ورکړی شوی.
دا چې دغه دوه طالب مشران څوک دي په څو شیبو کې په اړه معلومات اوري. په کابل کې د اکسونو نندرتون پرانستل شوی. په بهرنیو مسایلو کې دا مسله چیرې چې د قرغزستان لری کړی شوی ولسمشر پرون په یو کانفرنس کې روسیه په دې تورن کړی چې د قرغزستان په وروستیو تحولاتو کې لاس درلود.
Это не означает, что я не признаю отставку и хочу завтра.
Да, да, я манану на речизе и Степана манам авиаза варам до улусмешер потога собак Кыргызстан тасун самна и скалдасина да.
До нору репортуна тарцанг до дуанану хас программ Танди Цанги Хамаури. بریتانوی پوځیان وایي چې په هلمند کې پر دوی د وسلوالو طالبانو حملې کمې سوي ځکه چې اوس د کوکنارو د نیش یا نشتروهلو وخت دی. د هغوی په وینا هر کال په همدې وخت کې په هلمند کې نشتې کمیږي خو وروسته زیاتیږي. د راپورونو پر اساس د هلمند له بېلابېلو ولسوالیو حتی چې له شاوخوا ولایتونو څخه خلک په همدې موسم کې د نیش وهلو لپاره هلمند ته ورځي چې په دوی کې وسلوال طالبان هم شامل دي. په دې اړه نور له اسمت سروان څخه خبري.
ګارډین ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په هلمند ولایت کې د برېټانوي پوځیانو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو په دې ولایت کې جګړه بنده کړې، خو دوی باور لري چې ژر به جنګ پیل کړي. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې اوس په هلمند کې د کوکنارو د نیش وهلو وخت دی، او عموما طالبان د کوکنارو د نیش وهلو په وخت د خپلو توپکونو خولې بندوي. د برېټانیا د پوځ یو بیان ډګر جنرال ګوردن میسنجر وویل د طالبانو په پوځي هلو ځلو کې کموالی د دې نښه ده چې د کوکنارو د حاصل اخیستلو وخت دی او ډېر ځوانان د کوکنارو په نیش وهلو بوخت دي. د همداراز وویل چې د کوکنارو د حاصل له اخیستلو وروسته به جګړه تیزه شي. له احصایو څرګندېږي چې هر کال په پسرلي او په تېره بیا دې وخت کې د برېټانوي پوځیانو تلفات کم وي، خو په دوبي کې چې جګړه تیزیږي د برېټانوي ځواکونو تلفات هم لوړیږي. ډېر افغان او لویدیز کارپوهان وایي چې اکثر افغانان د کار او روزګار د نشتوالي له کبله له طالبانو سره توپک پر اوږو اخلي، خو که د کار زمینه برابره شي شاید ډېر کسان له جګړې لاس واخلي. دوی همداراز وایي چې طالبان د مخدرو موادو له کاروباره او همداراز د کوکنارو له کروندګرو د اوښو زکات په نوم د جګړې لپاره پیسې لاسته راوړي، خو کروندګر بیا وایي چې له مجبوریته کوکنار کوي ځکه چې په نورو محصولاتو یې گزاره نه کیږي. د هلمند نادالی ولسوالۍ یو اوسیدونکی داد محمد هم دا خبره کوي
چې تاریا کرو له دغه د پاره کرو چې نور شي نور حاصلات مست دونه پیسې نه جوړي چې زموږ مشکل حل کړي. توانه لرو چې غلا وکړو نیم کوو چې موږ ته مزدوري پیدا شي موږ ته راکولې کړو، موږ به قرار خپل په دوه جری په درې جری په پنځه جری پنځکه به غنم وکړو یا به د بل بزګري وکړو. هغه نور یو چای په میټو براو د مریض د باغه به موږ خپل مزدوري روزانه کوو.
برټانوي جنرال ګوردن میسنجر وایي چې د کوکنارو عواید د طالبانو لپاره لا هم ډیر مهم دي، خو دوی د کروندګرو د کوکنارو پټی نه اړوي ځکه چې دا مسأله له ناټو ځواکونو سره ارتباط نه لري بلکې دا د افغان ځواکونو کار دی. ناټو ځواکونه ویر لري چې که په زور د خلکو د کوکنارو کروندې واړوي نو د هغوی مخالفت به وپاروي. څو کاله وړاندې امریکایانو غوښتل چې د کوکنارو پر کروندو دوا وپاشي، خو د هغوی دا وړاندیز د افغان چارواکو له مخالفت سره مخامخ شو.
و موردل چې په هلمند کې د کوکنارو د نشوهلو له پایل سره امنیتي وضعیت بدل شوی. راپورونه وایي اکثره کسان د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله کوکنار کوي، خو په هلمند کې ځینې کسان چې دندې درلودې بیکاره شوي دي. په دې ولایت کې د بوست تصدۍ 115 کارکونکو له خپلو دندو ګوښه کړی شوی دي. د دې تصدۍ ګوښه کړی شوی کارکونکو وایي اکثره یې تر شلو کلونو زیاته کاری سابقه درلوده. د دې تصدۍ رئیس وایي د وزیرانو شورا په لارښوونه یې دغه کسان له دندو لری کړی دي. له لشکرګاه څخه زموږ همکار په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هلمند بوست تصدۍ 115 تنه مامورین د تیرې وې میاشتې راهیسې وروسته تر هغه بیکاره سو چې د دې تصدۍ د ریاست لوري ورته د کار نه کولو امر وسو. د بوست تصدۍ دغه 115 کسه مامورینو اکثره د تیرو شلو کالو راهیسې په دې تصدۍ کې کار کوي. کته هم په هلمند کې د پمبو حاصلات پراخه دي، خو اوس د دې تصدۍ ماشینونه په ټپه ولاړ دي او مامورین د یو بل کار لپاره تمام ورځ پکرونه کوي. د بوست تصدۍ لدندو ګوښه شوي مامورین وایي نه یوازې لدندې لری کړای شوي دي بلکې هیڅوک حاضر نه دی چې دوی ته د تقاعد پیسې ورکړي. د دوی اکثره د تصدۍ په انګړ کې راټول ناست وي او په دې نه پوهېږي چې ولې او چا لدندو لری کړی دي.
محمد ماسم دا ته کاله نه کاله کېږو نه هېڅ خبره نه وه بالا د وظیفه څه من پکړو ول مانا ته چې بالا اضافه بس کار مو کړی دی. دا ته کاله نه کاله چا شل کاله کړی چا دېرش کاله کړی چا نو زموږ غوښتنه بل نه ده. از موږ حق چیرې کی بالا بل غوښتنه خون
ما خونم خو فعلا یه موتروان بودم. از موتروانی دم باغوانی داد از باغوانی مگم ما را دور کرد. حالا میخوایم که ما را پس زکار استاد میکنه نمیکنه ما واسطه والا استاد کنه بی واسطه والا
علت منفکشتن والا ما بفهم موضوع فهم اجرا کردیم. شب تا صبح ما بی دروازه بودیم، روزم تا بیگار بودیم. اگر روز بود اگر شب بود مگر اج نمیفهم ملت چیز ما. اما فقط قومی و قومی گرات است دیگه چیز نیست.
کنی و چه موش حساب را سرو کی بعضی نو پرو تکاوتی دی ا تکاوتی هم پیسې په بس کې راوستلی.
کته هم افغان دولت خلکو ته په کار پیدا کولو ځان مکلف بولی، خو د بوست تصدۍ د شلو کلونو په خوانی مامورین په داسې حال کې لدندو لري کړی دي چې اکثریت د عمر له خاطر د بولی دندې د ترسره کولو توان هم نه لري. د دې تصدی یو تن کارکونکی وایي زه له تیرو 28 کلونو راهیسې کار کوم، اوس دولت زما په ځای نور کسانو ته دنده ورکړې ده او زه یې له کاره ګوښه کړی یم.
که څوک تکاوت برابر دی که نه وي برابر، دوی ورته برابر کړي د کار یې سیستلې. اوس نه موږ نه بل کار توان لرو نه بل څوک موږ ته کار راکوي، او د دې کار هم اوس موږ وستل موږ پر کم او لاړ سه کمه مزدوري پیدا کړو څه وکړو. لاستانه او شلتانه یا داري راپسې ده، د بازار نرخ ګران دی، نوښه ګران دی، نه شهر نه وایس نه شی خوړی څه کوشې له څوک لري خلاصه دي کنه لري ورته کښې دي.
د بست سړی 115 کسه مامورین په داسې حال کې پر رئیس تور لګوي چې د دوی په یوازې خپل دوستان په دندو ګمارلې دي چې د تصدی رئیس حاجی شیرین نه مني. د دې تصدی رئیس حاجی شیرین خان وایي په تصدی کې تر 200 زیات کارکونکي کار کوي، او د تجارت د وزارت د بودیجې پر بنیاد او د دې تصدی د خصوصي کېدو په خاطر د وزیرانو شورا دوی ته د ورلېږدول سوي مکتوب له لارې امر کړی چې اکثره مامورین باید له دندو ګوښه کړی شي.
کل د میزان په میاشت کې وزیران شورا مصوبه صادره کړله چې تصدی بست یې نور خریداري نه کوي. د نلارې پختې وزارت مالیه دي ژر تر ژره ده خصوصي کړي. کله چې موږ ته دا مصوبه راورسېدله، بیا موږ په دې ارتباط باندې پیشنهاد وکړ چې د موږ پرسونل لرو، دا معاش واړي او فابریکه چې ولاړې دې معاش به څنګه اجرا کړو. بیا د هغوی د پاسخه موږ ته هدایت وسوه چې د سږ کال تر پایه پورې پلان مالي منظور دی، هغه معاشونه دغه کوي، او نوي کال کې مو تشکیل کم کړي چې په هغه اساس باندې کم وخت نوي کال کې موږ تشکیل جوړ کړي. بیا د مرکز څخه په تعداد 15 نفرو چې هغه کارګران مامورین هغه منفق کړل. یې تر اوسه پورې یو نفر هم چې مقرر شوي، ځکه چې موږ تشکیل نه درلودی. که مو تشکیل درلودی بیا مو هغه نفر نه منفقوله.
د یادونه وړ ده چې اوس د بست د تصدی کارونه په ټپه ځکه ولاړ دي چې د تصدی د رئیس په خوله د وزیرانو شورا ورته د بندولو امر کړی دی. خو په هلمند کې بزګر وایي که چیرې د بست تصدی د پنبې کارونه داسې په ټپه ودرېږي، د دوی کرل سوې پنبه به پرې تاوان سي او اړ به سي چې د پنبه دانې پر ځای بل کښته مخه کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 12 دقیقې دی. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټ اوري چې په نیمروز کې یو قومي مشر له خپلو 2 نورو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وژل سوی. خو تر هغه مخکې د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې راپور ورکړی چې د طالبانو د 2 قوماندانانو ترمنځ سخت اختلاف پیدا سوی، او هر یو هڅه کوي چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې خپلې کړي. ورځپاڼې ته قومي مشرانو ویلي چې د طالبانو د قیادي شورا د دغو 2 قوماندانانو ترمنځ اختلاف کېدای سي په خونړۍ جګړې بدل سي. عصمت سروان جزئیات لري.
ټایمز لیکلی چې قومي مشرانو او د طالبانو دوهم درجه قوماندانانو دې ورځپاڼې ته ویلي چې دا دوه لوی طالب قوماندانان د جګړې پر کنټرول له یو بل سره سیالي لري. دا دواړه قوماندانان ملا عبدالقیم ذاکر او ملا اختر محمد منصور د ملا برادر له نیول کېدو وروسته د هغه پر ځای وټاکل شول. ملا برادر د فبروري په میاشت کې د پاکستان په کراچۍ کې ونیول شو، خو د طالبانو مشر د هغه مسؤلیتونه وویشل. ملا ذاکر د طالبانو د پوځي عملیاتو مشر وګماره، خو ملا اختر محمد منصور ته د لوجستیکي چارو مشري وسپارله. په هلمند کې قومي مشران وایي چې دواړه په دې خوابدې دي چې دوی ته د ملا برادر په شان د عملیاتي چارو کامله مشري نه ده ورکړی شوې. د هلمند د والي ویان داود احمدي هم د طالبانو ترمنځ اختلاف تاییدوي او وایي چې دوی ته هم دا ډول راپورونه رسیدلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو د دې 2 مهمو قوماندانانو ترمنځ د اختلاف راپورونه رد کړل، خو د ټایمز ورځپاڼې پر اساس هغه په عین حال کې وویل چې ملا ذاکر دفاع وزیر دی او د ملا برادر ځای نیونکی. ذبیح الله مجاهد دا هم وویل چې طالبان دې ته وخت نه لري چې په خپل منځ کې وجنګیږي، ځکه چې دوی له خپل ګډ دښمن سره په جګړې کې ډېر مصروف دي. طالبانو تیره اونۍ د لویدیځوالو سره خبرو اترو ته د تیاری په باب د بریتانیا د سنډی ټایمز راپور رد کړی و. ټایمز د یو قومي مشر له قوله چې له طالبانو سره اړیکې لري لیکلي، وروسته له دې چې ملا برادر ونیول شو ګمان کېده چې ملا منصور به یې ځای نیونکی وي. خو کله چې ملا ذاکر د عملیاتي چارو مشر یا په حقیقت کې د طالبانو دفاع وزیر معرفي شو، منصور خوابره شو. تنزلیکی چه ده هلمند پا مرکزی برخه که کلکیچ زیاد شوی. ده مارجه ده قومی شورام رسیال حاجی معلم وی چه پا کراچی که ده ملاوی رادر لنیولکی دو روسته ده هغه پلوی جنگالی رتل شوی او اوست دوی ترمز وزیاد خراب ده. د وویل چې د زاکر او منصور ترمن شدید اختلافات موجود دي. هر یو وایي چې دی د هلمند قمندان دی. دواړه په هلمند کې کسان لري، خو ویل کېږي چې منصور هڅه کوي چې په هلمند کې د خپل قوم د خلکو په وسیله له خپل سیال څخه کنټرول ترلاسه کړي. یو قومي مشر ویل چې منصور خپل کسان د هلمند ټولو ولسوالیو ته لیږلي، خو تر اوسه د دواړو ترمنځ جګړه نه ده نښتې، مګر تاوتریخوالی موجود دی. خو تایمز بیا وایي چې د طالبانو قمندان حاجی ملا ابراهیم دې ورځپاڼې ته ویلي دي چې ملا منصور د دوی دفاع وزیر دی. دغه قمندان په عین حال کې موجود اختلاف عادي بللی او ویلي دي دا ډول لانجې د دوی د قمندانانو ترمنځ ورځنۍ چارې دي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې یو شمېر قومي مشرانو ویلي د افغانستان په جنوب کې د دوو طالب قمندانانو ترمنځ اختلاف پیدا شوی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم را رسېدلي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د قومي مشرانو وژنې زیاتې سوي. په نیمروز کې یو قومي مشر له خپلو دوو نورو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې ووژل سو. ځینې کارپوهان وایي چې د قومي مشرانو دغه ډول وژنې د سولې له جوړېدونکې مشورتي جرګې سره ارتباط لري، ځکه اکثره قومي مشران غواړي په دې جرګه کې برخه واخلي او افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې همکاري وکړي. د قومي مشر د پروژل کېدو له هراته شرف الدین سانګزای رپورټ راکوي.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګی د آزاد په ټلیفون سره آزادۍ رادیو ته ویل په خطر مقام هله رامنځته شو چې د ملا جانان په نوم یو قومي مشر د دلارام ولسوالۍ ښارګوټي څخه د موټر په سپرلۍ خپل ملګرو سره کلی ته روان و.
دا کار به د چاوي ولی صاحب
که څه هم د نیمروز والی دا د وسلواله طالبانو سړیو کار وباله، مګر د طالبانو کوم پلوي لا دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته نظر نه دی ویلی. په دا وروستیو کې د افغانستان جنوبي ولایتو من جمله کندهار، هلمند، بادغیس او ځانګړي ډول نیمروز ولایتونو کې د ولسي مشرانو مرموزې وژنې پیل شوې دي.
و مردل چې په نیمروز کې یو قومي مشر له دوه نورو کسانو سره د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. پر امنیتي وضعیت او په کندهار کې د پیل شوی پوځي عملیاتو په اړه د کابل چاپ ورځپاڼه هم تبصرې کړې دي چې حمید مومند یې لنډیز له تاسو سره شریکوي.
بختر په خپل یو مطلب کې په قندهار کې د پیلودونکو عملیاتو په اړه بحث کړی او په دې ترڅ کې د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره د جنرال مک کرسټل او آیکن بیری ترمنځ د اختلافاتو یادونه کړې. ورسپانه لیکلې په داسې حال کې جنرال مک کرسټل په لنډمهاله پروژو ټینګار کوي، خو آیکن بیری بیا دا کار بې ګټې بولي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې بیا په دې ټینګار کړی چې په افغانانو ته کول روانه مبارزه اسانه کوي. روسپانه په افغانستان کې د ځمکو په سر کې دونکو شخړو ته هم کتنه کړې او په دې ترڅ کې په افغان دولت انتقاد کړی چې د دغو شخړو په هواري کې پاتې راغلی. هیواد په خپله سر مقاله کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه بحث کړی چې پکې د افغانستان روانه وضع وڅېړل شوه. روسپانه په دوام کې که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت له ګواښونو او ننګونو ډک بلل، خو لیکلی چې د دغه تړون غړي هیوادونه غواړي خپل ماموریت ته دوام ورکړي. روسپانه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ولسمشر کرزي په هڅو هم بحث کړی او په دې ترڅ کې د ناټو د عمومي قمندان په حواله لیکلی چې د ښاغلي کرزي اقدامات ډېر مناسب دي. روسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې هم په افغانستان کې د سولې او امن لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلی چې ملي ګټې په سوله او پخلاینه کې نغښتې دي. اراده د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې لیکلی چې ناټو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ویستلو لپاره تیاری نیسي. روسپانه په دوام کې په تالین کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په اشاره لیکلی چې په هغو سیمو کې چې لازمه وي امنیتي مسولیت به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. روسپانه په عین حال کې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت ته هم کتنه کړې او د دغه هیواد د دفاع د وزیر په حواله لیکلی چې د دوی پوځیان په ناامنه شرایطو کې پراته دي. روسپانه په خپله سرمقاله کې په هیواد کې لکېدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت ښودلی او لیکلی چې ښه حکومتداري او سوله د جګړې له لارې نه ټینګېږي. خو وی صاحب په خپل لومړي مخ کې د ناټو د عمومي منشي په حواله لیکلی چې د ناټو ځواکونه به تر هغه په افغانستان کې پاتې شي چې اړتیا موجوده وي. روسپانه په دوام کې د راسموسن د وینا دا ټکی هم راغستی چې دوی داسې یو باثباته افغانستان غواړي چې شاوخوا سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ نه وي. په روسپانه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر سرګندونې هم راخستل شوې او لیکل شوې چې بهرانیان به د ټاکنو په کمیسیون کې لاسوهنې ته پرېنږدي. روسپانه په دوام کې د ښاغلي مانوي په حواله لیکلی چې د ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې انتخابات به شفافه او قومي، ګوندي او مذهبي توپیرونو نه پرته ترسره شي. اسلام وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اهمیت ټینګار کړی او هغه په هیواد کې د شتو ستونزو د هواري لپاره یوه غوره موقع بللې ده. خو اسلام به په هیواد کې د ډیموکراسۍ په روان بهیر بحث کړی او په دې ترڅ کې ټینګار کړی چې افغانان باید د هغې ارزښتونه په سمه توګه وپیژني. او افغان جرګې هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته د دغه تړون د مشر څرګندونې راغستې او لیکلې چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکی د افغانانو د کاري وړتیا په لوړېدو او د افغانانو په ښه مشرتابه پورې اړه لري. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د جرمني د صدراعظم دا خبرداری راخستې چې له افغانستان څخه د ځواکونو په بیړه ویستل به د سپتمبر له 11مې نه هم زیات زیان اړوونکی وي. او روسپانه په خپل سر مقاله کې بهرنیو هیوادونو او په تیره بیا امریکا ته د ولسمشر کرزی په سفرونو او د سولې په جرګې د هغې اغیزې څېړلې چې د روسپانه په وینا تر ډېره مثبتې دي.
په کابل کې نن د انځورونو یو داسې په زړه پورې نندارتون پرانیستل سو چې پکې په افغانستان کې د کابو یوې پیړۍ بدلونونه او د افغانانو د ژوند بیلابیل اړخونه شول سوي دي. د چارواکو په وینا دغه انځورونه د دریو اروپایي اکاسانو لخوا اخیستل سوي. په دې اړه نور له کابله د حمید مومند رپورټ کې.
په دې نندارتون کې شاوخوا 150 داسې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي چې پکې د افغانانو د کابو یوې پیړۍ د ژوند حالات ښودل شوي دي. دا نندارتون د آغا خان د ټولنې په همکارۍ د شنبې په ورځ د کابل په بابر بڼ کې پرانستل شوی چې د یوې میاشتې لپاره به دوام وکړي. په کابل کې د آغا خان ټولنې د کلتوري څانګې مسؤل شفیق ماشالله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا انځورونه د دریو اروپایي اکاسانو دي چې له 1930 نه تر 1940 میلادي کلونو پورې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه اخیستل شوی دی. ښاغلی ماشل وویل چې اکثر افغانان د خپل ماضي او د پخوانیو دودونو په اړه معلومات نه لري او دوی دغه نندارتون په همدې هدف پرانستل چې افغانانو ته د دوی د کلتور په اړه معلومات ورکړي. د وای دغه نندارتون هدف د افغانانو د کلتور خودل دی. په ځانګړي ډول د افغانانو د جامو د اغوستلو د کلتور خودل دی چې په خوا پس ډول و. په دې انځورونو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو انځورونه موجود دي. د بیلګې په توګه د کابل بالا حصار، د غزنی بالا حصار، د جلال آباد، قندهار او د نورو سیمو د تاریخي آثارو انځورونه موجود دي. په افغانستان کې د انځورونو داسې زیات نندارتونونه جوړ شوي چې اکثره یې د جنګونو او تباهیو ښودونکي وو. خو دا لومړی ځل دی چې افغانانو ته د انځورونو یو داسې نندارتون پرانستل کېږي چې دوی کولی شي په هغه کې خپله کلتوري ماضي او د ټولنې جوړښتونه وګوري. دا نندارتون د کابل په جنوب لویدیځ کې په بابر بڼ کې پرانستل شوی چې په خپله یوه تاریخي سیمه ده او له بل لوري د ځای د پراخوالي له کبله زیات خلک کولی شي ورشي او خپله ماضي چې د یو انځوریز تاریخ په بڼه نندارې ته وړاندې شوې وګوري. ښاغلی مشل وویل چې له دې نندارتون څخه لیدنه وړیا ده او خلک اړ نه دي چې د هغې لپاره کوم ټکټ واخلي. هغه وویل چې له یوې میاشتې وروسته د دې نندارتون ټول انځورونه د برتانیې د دولت د یوې ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکول کېږي. د وای د دې نندارتون له پایته رسېدو وروسته دا انځورونه به افغان دولت او د افغانستان ملي آرشیف ته د برتانیې د دولت د یوې ډالۍ په توګه ورکړی شي. ښاغلی مشل وویل چې د دوی یوه هڅه دا ده چې له دې لارې د افغانستان او برتانیې ترمنځ کلتوري اړیکې هم پیاوړې کړي. په دې نندارتون کې تر ډېره د دریو اروپایي او په ځانګړي ډول برتانوي عکاس جیمز ریټري د سرګو لیدلې حل د انځورونو په بڼه ښودل شوی چې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته سفرونه کړي وو. د دې نندارتون د جوړونکو په وینا دا د افغانستان د تاریخ هغه مهمه برخه وه چې یو ځل بیا دغه هیواد د نړۍ د سترو ځواکونو د توجه په مرکز بدل شوی وو او اړیکې خورا مهمې بلل کېدلې. د افغانستان د کابو یوې پیړۍ اصلي انځورونه په لندن کې د برتانیې په عامه کتابتون کې ساتل کېږي او اوس د هغې له مخې اخیستل شوي انځورونه په کابل کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زموږ جاوید نمایان خاطر غږیږم. زما وزارت معرف ته دغه یوازې چې دوی د اطراف له مکتبونه خبر دي چې معلم لري یا کتاب لري یا نوسته.
په پیغامونو کې مو اوریدل چې یو شمېر اوریدونکو په خپلو سیمو کې پر تعلیمي ستونزو خبرې کولې. په وړاندې په خبرونه کې یو مفصل رپورت لرو چې د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د اسلامي ښوونې د وضعیت د ښه کېدو په هدف د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د رپورټونو تر څنګ وړاندې په خبرونه کې ځینې سیمه ییز او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هغه مخکې 2:30 بجې دي له صالحې ساقزی څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د روان کال د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ چمتووالی نیسي. په کندز کې چارواکي وایي په دوو جلا جلا عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون شاوخوا 40 وسروال وژل شوي. پاکستاني مقامات ویلي د افغانستان پولې ته نږدې په کوز دیر سیمه کې نن پر هغه موټر چې بندیان انتقالول ځان وژونکي حمله وشوه او لږ تر لږه 10 پولیس ټپین کړي. امریکا یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هغه درې تنه غره ختونکي امریکایان زر تر ژر خوشې کړي چې 9 میاشتې وړاندې نیولې دي. د عراق شیعګان نن د بمي چاودنو د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي چې پرون په جمعتونو کې د لمانځه په مهال په لسګونه کسان په بمي حملو کې ووژل شول. د فرانسې یو مسلمانه ښځه د موټر چلولو په مهال د پوره حجاب اغوستو له وجې چې مخې پکې پټو جریمه شوې ده. نن ایوی سخت زلزلې چې د شدت درجه د ریختر په حساب 6.4 درجې و د اندونیزیا په شمال ختیځو کې پراته څو ټاپوګانې ولړزولې. او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک نن په واشنگټن کې له مالی بحران د یونان د ملي ژغورنې لپاره د دې هیواد پر غوښتنې غور کوي.
د نورستان اوسیدونکي په خپل سیمه کې د سړکونو له نشټوالي شکایتونه لري.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي ډاکټر محمد دین سجاد ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان ټولې سیمې ولسوالۍ د سړکونو د نشت ستونزې سره مخامخ دي او تر اوسه په نوموړي ولایت کې 1 کیلومتر سړک هم نه دی قیر شوی.
یو متر قیر سړک نه لري او دوه ولایتونه یا درې ولایتونه تای کول سره یعنی خلک خپل مشکلات رفع کول دپاره یعنی ادارات یعنی مطلب اورګان ته یا مرکز ته ولایت ته رسیدي کوي. البته په ډېر مشکلات نورستان کې قیر سړک بالکل وجود نه لري، خصوصا د وایګل په ولسوالۍ کې سړک 2 متر سړک دی په هغه کې موټر نه پاس کیږي. د خلکو مشکلات دی، ډېر خلک په دې لارې کې د اکسیډنټ او یا د مطلب د ترافیکي مشکلاتو په اثر باندې تلف شو. موږ بیا هم د دولتي مسؤلینو څخه غواړو چې مطلب زمونږ مشکلات تر رسیدګي وکي، مریض چې پیدا کیږي تر څو چې کلینیک ته رسیدي ډیر وخت نسی، حاملې ښځې د وځي حمل په وخت کې لارې کې ځای کیږي.
د نورو خلکو په څیر د نورستان ولایتي شورا رئیس قاضي نعت الله هم وایي چې د دوی ډیرې کلی او خلک د سرکونو څخه به برخې دي چې لامل یې د نورستانیانو ناروغان او سوداګر د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
منډول ولسوالۍ کې بيخي سرک شته نه، دواب ولسوالۍ نه نیولې منډول ولسوالۍ پورې 2 ورځې پیاده خلک مزل کوي او دواب کې چې هغه یو من مالګه وخت تقریبا په 160 دی. هلته نه په دغه یو من مالګه چې دوی بیا کری ورکي آخري منډول ته 6500 روپۍ کری پی ورکي. سرک چې ضرورت اولی کې راځي، بیخي ډیر ضرورت اولی کې راځي، سرک ورته جوړ نه دی. کاچه سره
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې د سرکونو د نشټوالي لامل د خلکو لخوا شوي شکایتونه پر ځای دي او دوی هم له مرستندوی ټولنو څخه غوښتي چې څو په نورستان کې د سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي.
د سرک خیر شوې لغمان حدود نماز ولسوالۍ پورې دین اخد دوا پورې د څونه سرک چې د اوس خیر ته آمده دي باندې شرکت د کار کوي. دریم راوند واړو شه د دوا پورې ولسوالۍ نه منډل ولسوالۍ پورې خامه سرک واله شه. هم چونان د غزین د مرکز ولایت سره نخلون کی سرک چې نورستان غربي مرکزی سره نخلای هغه سرک چې تین لارې نه نورستان غربي نه درې کودر باندې تیری جو فارون دزي دلته دوه طرف نه کار شروع دي، کودر نه هم کار شروع دي. د خو تین نام مجل مشفه دغه سرک کار کیږي، ودو سرک خلاص شو، کورګل سرک باندې کار کیږي. دا ټول د ریجنل تاسو نږدې نږدې ګورئ د ټول باندې موږ سرکونو کار شروع کړی دی.
د یادونې وړ ده چې نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لرې پروت او غرنی ولایت دی چې پر دریو بیلابیلو برخو ویشل شوی دی چې یوه برخه په ختیځ کې د خیبر پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده. ختیځ او مرکزی نورستان په خوا کونړ او لویدیځ لغمان ولایت پورې تړلی و، خو اوس درې واړه برخې یو ولایت دی چې تر اوسه اوسه درې واړه نورستانونه د سرکونو د نشتوالي له امله یو بل څخه جلا پراته دي.
روحلا انوری وچې د نورستان د اوسیدونکو د شکایتونو پر اساس رپورت راکوي چې په دې ولایت کې خلک د سړکونو له نشټوالي شکایتونه کوي. د استونیا په مرکز تالین کې د ناتو د غوړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ افغان چارواکو ته د مسؤلیتونو د سپارلو موضوع هم وڅېړل شو. د نړۍ مشرانو پر دې خبرې وکړې چې دغه کار باید په دې هدف پیل شي چې افغان چارواکي زیات مسؤلیتونه واخلي او دا کار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابره کړي. نن ترشنه اسمالندي پروګرام کې پر همدې مسلې خبرې کیږي چې میلمانه به هم ستاسو پوښتنې ځوابوي. دغه پروګرام پر درېو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي چې یو څو دقیقې ورته پاتې دي. د پروګرام د ټلیفون شمیره هغه وخت اعلانېږي تاسو هم په کې ګډون کولی سئ. آیا افغان مقاماتو ته د مسؤلیتونو سپارل کولی سي د افغانستان له اوسني وضعیت سره مرسته وکړي؟ دغه کار باید کله او څنګه پیل سي؟ وخت مه هېروئ. ترشمه اسمالندي پروګرام چې له دریو تر پنځو بجو ادامه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په هیواد کې د تعلیمي وضعیت د ښه کېدو په هدف د دوی هڅې روانې دي. له کابل اجمل تورمن رپورټ راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په هیواد کې د تعلیمي وضعیت د ښه کولو په هدف یو شمیر نوي پروګرامونه په پام کې لري. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس آصف ننګ دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د نشواتیک هالندۍ مؤسسې لخوا دغه وزارت ته د فوټو کاپۍ د لسګونو ماشینونو د سپارښتنې په غونډه کې وکړې. ښاغلي ننګ وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت به د زده کوونکو ستونزو په ځانګړي ډول دوی ته د کتابونو د نه رسېدلو ستونزې ته جدي پام واړوي.
په ابتدایي دوره کې موږ کتاب په بشپړه توګه په ګرمسیرو سیمو کې تکمیل کړی دی، اما د متوسطه دورې چې نوی نصاب جوړ شوی دی او د ثانویه دورې په دې برخه کې موږ کمبوتات لرو، موږ په اعتراف کوو او د دې کمبوت په وړاندې چې موږ یې لرو موږ له خپل شاګرد نه د معرف له اهلنه معذرت غواړو. واقعا په دې برخه کې زموږ کمی یعنی تاخیر اگر چې دلایل مواجه لري اما سره له دې هم ناوخته ده. هغه څه چې د معرف پر کیفیت باندې اغیزه غورځوي سي هغه کتاب ده، اما موږ ان شاء الله د نوي تعلیمي کال د پیل سره چې په ګرمسیرو سیمو کې پیل کیږي کتاب به په مکمل ډول ولرو.
د افغانستان د ګنشمیر ولایتونو زده کوونکي په ځانګړي ډول د جنوبي او ختیځ ولایتونو زده کوونکي دا شکایت لري چې د ښوونځي کتابونه ورته کم ویشل شوي او یا هم هیڅ نه دي ویشل شوي.
عبدالرزاق ته د سید احمد سید لمبراوال ابن نشر پرای په مکتب درسونه مستفای یو دوه درې معلم راځي د انور ساتنګر خالد کتابونه دوه درونه پر ترکی د انور کیس ګرسره کتابونه نور کې دا کتاب روشي څنګه رانیس
که چرته زمونږ دغه کتابونه مشکل حل نشي که کانکور لمنګ لاړ شو مونږ ورته امدګی نشونی ولې زمونږ سرځه کتابونه نشته دي چې مونږ سره کتاب نه نو مونږ به کانکور ته څه امدګی ونی سو اولته مونږ څنګه پارچه حل کوو څنګه به کانکور ورکو.
بل خو بیا د یوشمیر ولایتونو زده کوونکي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ او د مسلکي ښوونکو د نشټون له امله له ستونزو سره مخ دي.
زه احمد رشاد د سید آباد ولسوالۍ د امخیر درې اوسیدونکی یم. له وزیر معرف څخه هیله لرم چې زموږ د مکتب د تعمیر غمه وخوري. زموږ مکتب څوکۍ میزونه او لابراتوار نه لري. د سوال په پښتو ناست یو. زموږ غږ هیڅوک نه اوري.
محمد حیات ناصری د ننګرهار ولایت اسارې کې ولجۍ ولسوالۍ څخه. ننګرهار ولایت د اسارې کې ولجۍ ولسوالۍ چې کوم دا د معرف د زده کوونکو درسونه نشته ده او بس داسې وخت او ټایم پاس کول دي. زیاتره استادان دي د دولسم څخه خلاص یا متدرس راتوي دا غواړي چې د سانسه استادانو مې ته راکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت بیا د خپلو هڅو سره سره دا شان ستونزې اوږدمهالي بولي او وایي چې د بشپړ حوالي لپاره یې وخت ته اړتیا ده. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې رشته ستونزو سره سره یوه بله ستونزه چې د افغانستان د پوهنې وزارت یې باید د حوالي برخې ته جدي پام واړوي هغه په درسي نصاب کې د بدلون مسله ده. د دوی په وینا د لومړنیو ښوونځیو اکثره کتابونه د ماشومانو د پوهاوي له سطحې لوړ دي او په کار ده چې د لومړنۍ دورې زده کوونکو ته د دوی د سویې سره سم کتابونه ولیکل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه کایا عبدل فضلی د زابر سرغنده ورسالی څخه کاڅه په تماس کې یم. د نظام ورسالی دوا چې تقریبا کار کوي د کیرا چولو کار شروع شوی دی. کومه تاسو په ناتر اوسه 100 کیلومتر پښ شوی دی او هغه هم په داسې اندازه جوړ شوی دی چې د جوړو کار شروع ده او د شاده خوا د په سړک ډیر په کدی کدی شوی دی چې د موټر د سړک انټرنل ریس خلاص دی. زما د زابل والی ته صدا هیله ده چې سړک دې طرف ته توجه وکړي او څوک چې کدار فشار او سړک په جوړو کې د وخت ډیر مواد استعمال نکړي.
دروانی خبرونی په پای کې تاند څنګ 19 پروگرام هم خبريږي چې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه ده او په دې کې د ځوانانو اړوند مسایل څېړل کیږي. خو ترغه مخ کې ځینې سیمېزو او نړیوالو مسایلو ته مخه کوو. د باجوړ لبیلابل برخو څخه د ورستۍ ناکرارۍ لقبل به ځای سوي کورونه یو خپل سیمه ته ستنیدل پیل کړي چې په تیرو دوه ورځو کې یو نیم سل کورونه خپل کورونه ته تللی دي. البته خپل سیمه ته لباجوړ څخه د چرواکو په وینا 22000 کورونه د ورستۍ ناکرارۍ لقبل به ځای سوي دي. په دې اړه نور د مشال رادیو د خبريال ریاض موسخیل پر رپورٹ کې اوري چې ل اسلام آباد را لېږلې.
باجوړ جنسې کې د امنیتی صورتحال او د خلکو د واپسې لپاره د شوي انتظاماتو په حق لا د باجوړ ایجنسې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ آصف علي فاروق مشال رادیو ته وې.
باجوړ کې آی ڈی پیز کی واپسی کا سلسلہ شروع ہے.
د باجوړ د بې کور شوي خلکو د واپسې لړۍ روانه ده او اوس د باجوړ ټولې سیمې پاک کړې شوې دي او داسې هیڅ مسله نشته چې دا خلک نور دغه کیمپونو کې پاتې شي. د دې لپاره خصوصي انتظامات کړې شوې دي او هرې کوړمې ته خوراک او نورې اسانې ورکړې کیږي. د یوې اندازې تر مخه 20000 خلکو د باجوړ نه کډې کړې دي او تر دې دمه خوښه 14000 کورنۍ واپس راغلي دي او باقي 11000 به هم ډېر زر بیرته راشي.
اور کوئی 11000 فیملیز نے واپس آنا ہے.
دغشان چکلا مونگ وڑو کی مامون تا ستنشوی دا یوزائی تن بادر خان نا تپو سکڑو چے آیا دا دوی سیما اس دا اسے دو جوگا دا نوحاغا صدا رنگو یا شو.
وست زمان وطن کی بہر حال کم وخنا چے وار میراغل نو وست سامن دے لگا جگل نشتا او لگا مطلب دارے چے روست زمانگا دا سے ہو چے کم چاپور رانی گلا لگا پگولے لگے دل انجار جاز نا چاہا حکمت منگ سر امرس کی اکری آگا جوڑ پیشی او چے کم چاپور جوڑی نو
ولی بلخوا په کیمپونو کې میشتا بازی خلک اوس هم د دې خبرې نه یریږي چې حسنه بیا حالات دومره خراب شي او دوی ته پسلورم زل کډه پسر شي. دوی وایي یاد دی وی چې د باجوړ ایجنسی په ماموندو چارمنګ لویسم اناتکلی ډمډولا سیوی او خوښه سیمو کې د کال 2008 د اگست میاشت تراسي امنیتی قواو د اورپکو پر ضد په باقاعده توګه عملیات پیل کړي وو چې پترس کې خوښه ډیر شلکه خلک د خپل کورونو نه په کډه کولو مجبور شو. خو له اوس چې د حکومتي داوو تر مخه سیمه په مکمل توګه د حکومتي عملداري لاندې ده باید چې د دې ځپلې خلکو د کړمو ختمولو لپاره د سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی شي چې دا شان د دې سیمې اوسیدونکي هم یو وار بیا د ژوند په هلو ځلو لاس پورې کړي او په کامی بهیر کې شامل شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پر راپور کې مو اوریدل چې د باجوړ ایجنسی لبیلابل برخو څخه د بې ځای سوي کورنۍ او بیرته ستنېدل پیل سوي دي چې په دې سیمه کې د 2008 میلادي کال د اگست له میاشتې راهیسې د پاکستان پوز د وسلولو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي. د قرغیزستان رنس کورسیوی ولسمشر کرمانبیک باقیوف پرون په مینسک کې یوې غونډې ته وویل د قرغیزستان په وروستیو پیښو کې روسیې لاس درلود او نه یې غوښتل په قرغیزستان کې د مناسب پوځي اډه فعالیت ولري. له مسکو به ورباندې د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
د قرغیزستان راپرځول شوی جمهور رئیس کرمانبیک باقیوف چې د بلروسیې د جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو په بلنه د دغه هیواد په پایتخت منسک کې استوګن دی، د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د قرغیزستان نوی ادارې ته باید واک په قانوني توګه وسپارل شي چې دا د نوی ادارې د راتلونکي سیاسي فعالیت لپاره ډیر مهم او اغیزناک دی. د یو چې تر اوسه دا کار نه دی شوی او د هم استعفا نه دا ورکړي، خو هم دا هم ویل چې دی بیا د سیاسي واک د نیولو لیواله نه دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر قرمانبیک باقیوف په دا خبری کانفرنس کې د قرغیزستان د وروستیو پیښو پړه چې د قدرت وغورځاوه پر روسیې ورواچوله او زیاته کړه چې روسیې د ده د سیاسي فعالیت مخه نیوله او نه یې غوښتل چې د یو سالم سیاست پر مخ بوزي. د زیاته کړه روسیه په ماناس کې د امریکا د متحده ایالاتو په پوځي اډه خوښه نه وه او نه یې غوښتل چې دغه اډه دې دلته شتون ولري. باقیوف دا خبرې دوی ورځې وروسته په داسې حال کې کوي چې خپله استعفا نه مني او منکر دی. دی وایي
Это не означает, что я не признаю отставку и хочу завтра...
Да, 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 мана нынырич за Эстефана манам авиаза варам да улысмышар патлога саба Кыргызстан тастун самна ицкалдасина да за варам че дестунца да пайптака икширдам зыны варам че да улысмышар патлога Кыргызстан табир тастун сам баки взятакада вари да пахвани шурави тиадам гатух пылваку хивадуна па хивадки астоган ау да лубу да саман алату па тавлитки бух че хузятакадач да Кыргызстан урусты тавтрих والی ټول په ماناس کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي اډې د شتون سره تړاو لري باقي اوف وایي
надо прямо сказать то руководство России наличие
باید مخامخ او په بربند توګه وایم چې روسیه په قرغیزستان کې د پوځي اډې د شتون سره مخالف او او دای د خپل ګټو خلاف کار باندې دوی ډیر عصبي او په غوسه ول نو ویلای شو چې د قرغیزستان د وروستي پیښو یو عمده علت هم همدا و دی وایي زه نسم کولی وایم چې دا کار به د روسیې د ملي امنیت د ځانګړو اړوندو ادارو لخوا ترسره سوی وي زه اوس په دې هکله څه نسم ویلی خو دا چې د قرغیزستان په وروستیو پیښو کې په رښتیا هم د مسکو لاسو که نه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا خبرې بیخي رد کړې او وایي موږ د قرغیزستان د نوي موقت ادارې څخه دا وکړه ترلاسه کړې چې د ماناس اوایي اډبه خپل کار ته دوام ورکوي دا وایي موږ په یو لړ موضوعاتو د روسیې سره موافقې ته رسېدلي یو روسیه موږ ته د اوایي ترانزیت لار راکوي چې خپل پوځي او ناپوځي بارونه افغانستان ته انتقال کړو د باکیوف د وروستیو څرګندونو په اړه د قرغیزستان د موقت ادارې مشره روزه اتنبایوا وایي باکیوف باید خپل هیواد ته راستون شي او د قرغیزستان خلکو ته ځواب وایي اتنبایوا وایي
دی باید
نن د قانون په وړاندې حاضر او ځواب وایي که دی سپورې سټغې ته دوام ورکوي د دې پر ځای دې قرغیزستان ته راستون سي او خپل ملت ته دي او د هغو کسانو خپلوانو ته چې خپل ژوند یې د لاسه ورکړی ځواب ووایي خو باقي وفایي چې نوې ادارې په قانوني توګه واکنه ترلاسه کړي او باید په قانوني توګه یعنې د دنه یې ترلاسه کړي خو کارپوهان وایي چې د باقیوف سیاسي شهرت نور له منځه تللی او دې موضوع ته باید د پای ټکی کښېښودل شي په دې اړه د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم فیلکس کولوف
وایي
زما په اند دی د بیلاروسیې څخه بل ځای نشي تللی ځکه چې هیڅ یو بل هیواد ده ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي دمګړی بیلاروسیا د باکیوف لپاره یو اوسا او آرام ځای دی خو د ده وروستۍ ضد او نقص خبرې چې د رسنیو سره یې کوي داسې معلومی چې په دغه هیواد کې د ده تر شا څوک شته چې دی دا شان خبرو ته اڅوي فرید عمر د ازادي راډیو مسکو
د خبرونې په پاتې 10 دقیقو کې تاندې څنګه اورېد ځوانانو خاص پروګرام
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
گرانو ځوانانو سلامونه مې ومنئ پسرلی دی او د میلو موسم نو په دې خبرونه کې له ځوانانو اورئ چې د میلو لپاره چیرې ځي او کومې لوبې کوي بیا په افغانستان کې د کتابتونونو د کمښت په اړه ریپورت لرو د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ دا مطالب زلینا شریفي وړاندې کوم
اے د پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا سشولی را والزا سشولی را والزا بیاي د خایس پرې کسی کا بیاي د خایس پرې کسی کا نن د لیلا زن پرې کا نن د لیلا زن پرې کا اے د پسرلی ہوا اے ہوا
گرانو ځوانانو تفریح کول او څو شیبې خوشاله تیرول د انسان دماغ ستړیا لري کوي او بنی ادم د ورځنیو چارو ترسره کولو ته لا غښتلی کوي که څه هم د هر انسان تفریح بیله وي او په خپله سلیقه پورې اړه لري خو هغه تفریح چې ګڼ خلک په تیره ځوانان یې د یوې اونۍ کار یا درس له ستړیا وروسته ډیره خوښوي هغه دا ده چې له کورنۍ یا ملګرو او اشنایانو سره په میلو وبځي او د طبیعت له ښکلو منظرو او آزادې هوا خوند واخلي ګڼ ځوانان د پسرلي نوی زرغون شوی طبیعت او ښکلې هوا په کابل کې څو ګوته په شمار میله ځایونو لکه بابر بڼ، د ښځو بڼ، ګلباغ، د کابل بوستان، پغمان او قرغې ته وربولي، تر څو د ښار له شور او ځواک لرې له طبیعت نه خوند واخلي. راځئ د یو شمېر هغو ځوانانو خبرې واورو چې د رخصتۍ په ورځو کې د کابل میله ځایونو ته تللي. له دوی به واورو چې څه لوبې کوي او وخت یې څنګه تېرېږي. زندو پیشن؟
زمان نجیب الله.
څنګه نن قرغې ته راغلې؟
چکر راغلم.
څه چکر به وایي؟ چا سره راغلې؟
دغه موږ درې کسان راغلې چکر راغلې. داسې ګرځو بېرته ځو.
څنګه دا ځای دی تاسو پهنه؟
ښه ده، ښه جوړ شوی ده، ښه ځای ده. داسې ګرځو بېرته ځو، چکر راغلې، ډوډۍ هم خورو.
نوم عزت ګل دی. والا چکر نه راغلی، را درې نفر یو، بس چکر وو، دلته قرغې ته رالو.
څنګه تفریح به کوئ؟
نو بس چکر او بازی به وکړو، دې سیند ته به ښکته شو، نور چکر مکر به ولګو. داسې میان خورو، دغه خورو، کړیان به وو، پله خو نشي نیولی، خو تیار بخلو.
زمانم سلطان محمد، هر یو ځوان باید تفریح ولري په هفته کې یا په هفته کې دوه ورځې. هغه زه په خپله دغه وخت په پغمان درې شولې پلې سیاد شو. مونږ د میلې لپاره اکثر وخت ځو. مونږ یو څو دوستان یو ځای کیږو او زه هلته خپل ځان سره خپل سامان آلات وړو. مثلا د یک سو کاسه شوله چې هلته خوړلو لپاره تیار کوو، او همداسې د لوبو شیانو لکه د فوټبال توپ یا د والیبال توپ. او هلته زه خپل وخت تېرو.
زمانو فاطره لوګر د ولایت څخه یو. موږ دلته قرغې ته یا میله لرو. دوستانو مو غوښتي دي ساتي تیر شي. بهترین ځای ده د میلې لپاره. ډېر په امن کې دی، د میلې ځای دی، سبزه ده، هر شی دی.
زمانم سرحق قریشی، زما باغ بابر او منځ بوستان کابل ته یګان وخت قرغې ته.
د هغو ځوانانو خبرې مو واورېدې چې د کابل په میله ځایونو کې له آزادې هوا او ښکلي طبیعت نه خوند اخیست. خو ګڼ نور ځوانان بیا په کابل کې د میله ځایونو له کموالي او په دې میله ځایونو او پارکونو کې د تفریح لپاره د مناسب ځای له نشټوالي او ګڼه ګوڼې سر ټکوي. وایي چې د تفریح لپاره مجبوره کیږي چې نورو ولایتونو ته لاړ شي.
وفرانالحق د کابل اوسیدونکی، موږ میلې ته دیز نه ځو، درونټې د جلال آباد ښار ته. کابل کې په دې خاطر خو یو بوستان کابل د نور خو داسې مناسب ځای زه نه وینم. دلته جوړ شو، خو دا خو بهترینه کار ده. دیز نه تر جلال آباد پورې ډېره لار ده. نو هلته سړی
زمانو محمد شعیب د لغمان ولایت فلن په کابل کې وسیګم. منګه والا په کابل کې نزدې میلې د پارتکات په زو بیروبارک د موټرونو زیات بیخي میلې ته په هغه وخت رسیدلی نه شو. خاکبه دوړې بیخي زیاتې دي. منګه فلن نو میلې ته لغمان ولایت ته ځو، کونړ ته ځو. لارم لرې ده، خو خیر بیا مسودګي ده. هلته ښه ده، میلې ځایونه ډېر ښه دي. ډېر ښایسته هوا ده، سیندغاړه ده. همغه ده کې خپله میله کوو، ساتي دي کوو. د جمعې ورځ شنبې ورځ بېرته راځي خپل کاروبار ته.
زمانم شیر احمد ریا خیل د کابل سودونکې. په کابل کې تفریح ځای شته دی، خو داسې ځایونه نشته چې خلکو نه خیر ویسي. پارکو کې غیر چلار شي، د چرسو بوی او کاوګ بازان دي، او د سپیانو جنګونه دي، د سرګانو جنګونه دي. چار پارک ته لاړ شي، د چرسو بوی دي زیات، او چتلی پکې زیات دي، او ګرد او خاک پکې ډېر زیات دي. او دنه خلک چې خلک په کور کې اوسیږي، همالته تلویزیون وګوري. دا ښه ده. کابل نه بهر زو ډېر ښایسته ښایسته باغونه دي، ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي.
په کابل کې د تفریح ځایونو د لګوالي او نامناسبوالي په اړه مو د ځوانانو خبرې واورېدې. د کابل ښاروالۍ مرستیال وهاب الدین سادات وایي دوی غواړي چې د کابل شنه ساحه د اوس په پرتله اووه برابره زیاته کړي. نو په همدې مقصد په کابل کې د درې لویو میله ځایونو په جوړولو کار روان دی، چې له دې سره به ګڼو کابل ښاریانو په تیره ځوانانو ته د تفریح مناسب ځای برابر شي.
د کابل ښاروالۍ یو له هغو مهمو پروګرامونو چې سکاري لري د پارکونو د تفریحي ځایونو د بیا رغول او د نوي پارکونو احیا ده. په تېر کال کې موږ درې مهم پارکونه په کابل ښار کې دوباره تثبیت کړل او د هغې د بیا رغولنې دپاره مو کار وکړو. چې هغې له جملې څخه یو د بګرامي پارک ده چې 370 جریبه ځمکه لري. بل پارک په خیرخانه مینه کې ده چې تقریبا 250 جریبه ځمکه هغه خطوه کوي. یو بل مهم پارک د پغمان په سیمه کې ده چې دا درې پارکونو په جوړولو سره به د کابل ښار شنه ساحه اوه چنده زیاته شي. کار یې د تېر کال نه شروع شوی ده. موږ امید لرو چې په راتلونکو 5 کلونو پورې به وکولی شو چې دا 5% چې موږ اضافه په سمسوره سیمه کې کړې ده، دا به په پوره ډول د خلکو د استفادې وړ وګرځي او فامیلونه به وکولی شي چې دین استفاده وکړي. نور د ناحیو په کچه موږ پارکونه لرو. په هر ناحیه کې تقریبا موږ یو دوه پارک لرو.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼ لوی کتابتونونه شته چې د ورځې په زرګونو کسان ورځي، مطالعه پکې کوي او له ارزښتمنو منابعو یې ګټه اخلي. د نړۍ تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا د کانګرس او بریتانیا دي، چې هر یو یې شاوخوا 140 میلیونه کتابونه او نور منابع لري. په افغانستان کې هم له ډیرو کلو راهیسې عامه کتابتونونه شته چې کله ناکله د جګړو له سړو او تودو هم په امان نه دي پاتې. کله یې کتابونه له منځه وړل شوي او کله هم غلا شوي. اوس د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې 15 عامه کتابتونونه شته چې 10 یې په کابل کې دي. ګڼ ځوانان وایي چې دغه شمېر کتابتونونه د هغوی د کتاب غوښتنې نشي پوره کوي او د عامه کتابتونونو له لږوالي او په عامه کتابتونونو کې د کتابونو له کموالي او زوړوالي شکایت کوي. وایي چې په ډېرو سیمو کې کتابتونونه نشته او په هغو سیمو کې چې شته هم د اړتیا وړ کتابونه نه پکې پیدا کیږي او دوی مجبور دي چې په ګرانه بیه له بازاره کتابونه وپیري.
زما نوم تاجمل ده، پکتیا د پانتون مسلمه. موږ ګردیز کې کتابخانه نشته. یو عمده مشکل هم دا ده چې کتابخانه نه ولا. موږ د ضرورت وړ کتابونه بازار نه په بیه اخیستل. نو په ټول ګردیز کې دوه کتابخانې دي چې یو د روحاني بابا په نامه یو بل کتابخانه و چې هغه کې نرخ هغه چا نه ټاکه. حکومت پښتنه نه کوله چې دا نرخ په تبه څو دته ورکوي او دا څو ارزي چې پارسو خپل خوخه په ماغه په مخرسو.
زه محمد فهیم سمیم د دنیا د پوانتون د اقتصاد په ورشته کې محصل یم. نن سبا د افغانستان ټول متعلمین او شاګردان چې دي عامه کتابخانو ته ضرورت لري. بدبختانه چې مونږ په کابل کې یو کتابخانه لرو، که چیرې یو متعلم یا شاګرد کتاب ته ضرورت پیدا کړي نو په دې اساس هغه کتاب شاګرد نشي کولای چې هلته په لنډ وخت کې لاړ شي او کتاب لاسته راوړي، له هغې څخه فایده واخلي. ډېرو کتابو ته ضرورت لرم. بدبختانه چې نشم کولای د اقتصادي مشکلاتو له امله چې شخصی کتابخانه نه کتابون د ضرورت لرم لاسته راوړم ترڅو هغه مطالعه کوم. دیو کتاب به نن سبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شپېته یو سل اتی افغانۍ ده.
زما نوم جاوید اوربل دی، د کابل د طبي پوهنتون د دریم کال محصل یم. په افغانستان کې د کتابخانو مشکل ډیر زیات دی. که زه د خپل ولایت درته وایم چې سمنګان دی، ممکن یوه کتابخانه وي په سمنګان کې، د هغه استفاده هم داسې اسان نه ده چې هر څوک استفاده ورنه وکړي. موږ خپله یعنې په کابل کې چلته راځو، په کابل کې هم مشکل لرو د کتابونو سره. نوې کتابونه نشته. کتابخانې ته چې ورځي په هغه ځای کې کم مسؤولین چې ناست دي هغه د خلکو سره سم وضعیت نه کوي او کتابونه چې په عامه کتابخانه کې چې د کابل په زړه کې وکیت لري هلته چې ورسې ټول کتابونه زاړه دي. خپل د کابل طبي پوهنتون هم یو وړه کتابخانه لري، خو هغلته بیا یو غټ مشکل چې دی هغه ټول بهرني کتابونه دي، ټول په انګلیسي دي. مشکل د پښتو کتابونو او د دري کتابونو بیا په غزه کې ډیر زیات دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د عامه کتابتونونو رئیس عبدالحمید نبی زاده وایي چې دوی په ټولو عامه کتابتونونو کې 200,000 کتاب لري، چې په هر کتابتون کې شاوخوا 2,000 کتاب ځای په ځای شوي دي. ښاغلی نبی زاده مانی چې د کتابتونونو دا شمیر لږ دی. نوموړی وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته که مالی امکانات په لاس ورشي، دا پلان لري چې د کتابتونونو او کتابونو شمیر زیات کړي.
وزارت اطلاعات و فرهنګ او د کتابخانې ریاست په نظر کې لري چې دا کال تر اخره پورې مونږ په اتیا کتابخانې مرکز کې او په ولایاتو کې مونږ فعال کو. مونږ تجاران د بهر ملک نه زاړه کتابونه راولي، نوي کتابونه نه راولي، ځکه چې زاړه کتابونه هلته ارزان دي. که هغوی نوي کتابونه راولي، مونږ نوي کتابونه د بازار نه اخلو او دلته کتابخانې کې کېږدو. دومره زاړه هم نه دي، خو مقصد مونږ د کتاب کمبود لرو. اوس مونږ غواړو چې هغه کتابونه چې په بازار کې پیدا کېږي، اوس مونږ سره پیسې نشته چې مونږ لاړ شو په یو میاشت کې هغه کتابونه د بازار نه واخلو دلته دننه کتابخانې ته راوړو. ناشران کتاب چاپایو کتابخانې ته نه ورکوي.
اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه زده کوونکي او په زرګونو محصلان زده کړې کوي چې دوی هر یو کتاب او کتابتون ته اړتیا لري. ګڼ ځوانان وایي نن سبا چې په افغانستان کې د مطالعې کلتور مخ په امیدو دی، اوسني 15 نیمه فعال کتابتونونه یا په بله وینا په یوه ولایت کې یو کتابتون او پکې 2000 زاړه کتابونه د دوی د کتاب اړتیا نشي پوره کوي. دغه ځوانان د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه غواړي چې د کتابتونونو ډیروالی او پکې د نویو کتابونو ځایولو ته جدي پاملرنه وکړي. گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د خالد ملک په غږ سندره غوره کړې چې وایي:
تړلې کډې مې بیا پاتې د جانان کی، تړلې کډې مې بیا پاتې د جانان کی، یا الله یا الله نره نره.